سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم خبرونه او راپورونه لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي د 14 نن نګتی یو بجې د بریښنا شرکت څنګه ته په رستورانت کې وشوه د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد صدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو عیني شهیدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې برمی ته لوېدلې ماشومې خپل ژوند له لاسه ورکړ د دغې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاده ماشومه د مرکز لخرګا په ایمرجنسي روغتونو کې ساه ورکړې ده دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لوېدلی و چې وروسته یې مړی له څا څخه راوویستل شو لویدیز مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ د امریکا فرانسې کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشروع بللې ده بلور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړ او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومول ده سپینې مړۍ بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دند لپاره نومول شوی د امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نه شوی چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د کابل په دې مزنګ کې د 14 جزئیات په درته د خبرونې په جریان کې وړاندې کړو راپور لرو د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر عبدالرشید دوستم وایي ک نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي دوی کولی شي چې په 15 ورځو کې د افغانستان شمال د طالبانو نه تصفیه کړي خو اوس پوښتنه ده چې دغه کار واقعا شونی دی
غواړي په یو ډول کواخ وکړي د طالبانو حکومت ته ورته ووایي چې که زموږ د خبرو یا
په دې اړه درته جزئیات په راپور او مرکه کې وړاندې کوو کابل میشتې شکایت کوي چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو له کبله په ارامه زړه رستورانتونو ته نشي تللی
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي راځي پښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر مېرمن اوسېږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنې موږ څنګه باور کولی شو په دې چې دا ستا مېرمنه ده
او لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړی دی همدارنګه پوتین اوکراین ته د ریزرف قطعاتو د لیکت فرمان هم صادر کړی دی په دې اړه هم درته راپور لرو د دې تر څنګ نور مطالب هم لرو ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي دا 14 نن نږدې یو بجې د بریښنا شرکت څنګه ته په رستورانت کې وشوه د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړی ده چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي خو یې شهیدان بیا د ډیرو تلفات خبره کوي چې زیاتې په دې راپور کې وره
د کابل د دریم امنیتی حوزې اړوند د همزنګ څلور لارې ته څیرمه په یو رستورانت کې 14 یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده پیښه د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت تر څنګ په یو رستورانت کې وشوه د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې له 14 وروسته یې د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو لیدلي چې طالبانو موټرو ته پورته او له سیمې انتقال کړل دوه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
چاودنه شیوا نه په هیو چې څه ډول چاودنه شیوا خو ټاپیان مو موټر ته پورته کړل جامې مو ټوله په ویني ککړې شوې ټاپیان یې روختون ته وړل خو نه په هیو چې څومره وو
شفاخانه بردن دیگه نه دیدم چې څه قدر بود
ګرمې ته مونږ منځ ته لاړو دي جامې ته یو مسجد ته په کم یو بجه مونږ کې مونږ چې د سارا کا تو کوچین پیجار شو ډېر خلکو چې بلون مونږ چې دلته تر واسه ډېر په باد حالات وي زخمیان او دوی مونږ حالت د مزان کې بیچاره دی نجیب په نام یو کاسته یو بل ده د مزان کې دکانداران سره غم یو چې کومه کړه یو په خاک سدل ده او زخمیان وی.
په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې په 14 کې د دوی یو شمېر کارکونکو ته هم مرګ ژوبلا وخته، خو دقیق شمېر نه دی لیکلی. اخوا په کابل کې د استقلال دولتي روغتون پر فیسبوک د غروختون ته د ورول شویو دریو مړو او 14 ټپیانو لیست خپور کړی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. خو ازادي راډیو ته په رسیدلو ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې له رستورانت څخه ګڼ ټپیان راایستل کیږي. په یوه ویډیو کې شاوخوا ته کسان ښکاري چې په ټپي حالت کې پراته دي او خلک یې د لیږدولو هڅه کوي. که څه هم تر دې دمه معلومه نه ده چې د پیښې انګیزه څه او د څه له امله رامنځته شوې، خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې سیمې ته یې امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلی چې معلومه کړي 14 ولې او د څه له امله رامنځته شوې. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم د پیښې هدف معلوم دی، خو له دې وړاندې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د رامنځته شویو 14 او وسلوالو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقامت جبهې ملاتړ وکړي په 45 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 11 تلین په مناسبت په یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه غوسه څرګنده کړه. عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم د محل له خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د خبره طالبانی اندیښمن کړی دي، خو په اړه یې ډیر جزئیات په ډاګه نه کړل چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې پخوانی سیاسي څېرې ازمایل شوي کسان یاد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې که نړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت په یو جوړه شوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خبره شوې، ویلي چې له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابله او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال له خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي، نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپل هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو کړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایان دي زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال، جګړه ماران او آزمایل شوي کسان یاد کړي دي.
و موریدل چې د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم ویلی وو ک نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 11 تلین په مناسبت په یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، ویلی وو چې د هغه زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د په خبره طالبانی اندیښمن کړی دي، خو په اړه یې ډیر جزئیات ورنکړه. همدارنګه طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې پخوانی سیاسي څېرې ازمایل شوي کسان دي. دا یادولو وړ ده چې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال څو میاشتې مخکې ویلي وو چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د وسلوالو نښتو ملاتړ نه کوي چې د طالبان د حکومت په وړاندې روانې دي. ده ویلي وو چې د متحده ایالاتونه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. موږ هم په همدې تړاو د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب پوښتلی دی.
دا ښکاری چې د دوستم په ګډون ځینې نور هغه افغان سیاستوال چې له هېواده بهر دي غواړي په یو ډول ګواښ وکړي د طالبانو حکومت ته، ورته ووایي چې که د موږ د خبرو یا د اترو لاره کار نه کوي نو موږ جګړې ته هم آماده یو. ولې په اصل کې او په عمل کې فکر کوم دا خبرې یوازې تر شعار پورې محدود دي او تر هغه هم کمزوری ټکی دا دی چې بیا هم تکیه پکې په بهرنۍ مرسته یا په بهرنۍ طرف باندې شوې ده. د دوستم غوښتنه دا وه که چېرته لویدیځ یا بهرنۍ هېوادونه ملاتړ وکړي، په داسې حال کې چې د افغانستان قضیه په بهرنۍ ملاتړ او په بهرنۍ نظامي مرسته باندې نشي حل کېدلی. که دغسې څرګندونو عملي نتایج درلودی په تیرو شلو کلونو کې او بیا په ځانګړي ډول د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې دغسې خبرې په شمال کې ډېرې زمزمه کېدې چې د افغانستان هیڅ سیمه به پرې نښودل شي، کله چې ځینې سیمې سقوط شوې چې شمال به پرې نښودل شي، او بیا د بلخ د دفاع خبرې رامنځته شوې. اما کله چې ورځ راغله همدغه کسان ټول وتښتېدل او په یو ډول باندې اغه ځای پریخود او په ډیر اسانه شکل باندې طالبان ونیو.
شهاب صاحب، دوی په خپل خبرو کې دا یادونه هم کړې ده چې دوی زوی تاجکستان ته تللی دی او د حرکت طالبان اندېښمن کړی دي. له دې وړاندې په ویانا کې هم د جبهې مقامات او ځینو نورو چارواکو چې په تېر دولت کې کار کول هغوی سره راټول شوي وو. څومره د طالبان ته ګواښ کېدلی شي؟
د اوس لپاره د یو نظامی او منظم حرکت په توګه او د یو ګواښ په توګه په دې مسله ښایي طالبان ډیر فوکس ونه کړي او ډیر جدي ګواښ یې په یو منظم قوت په توګه ونه ګڼي. ولې په چریکي لحاظ او د کوچنیو عملیاتو په لحاظ باندې داخله کولای شي د افغانستان په مختلفو سیمو کې ځینې کوچني تحرکات وکړي او د طالبانو حکومت ته مزاحمتونه ایجاد کړي، ولې د یو منظم قوت په توګه باندې د دوی ظهور ډیر د اوس لپاره عملي نه بریښي او دوی هم د دوی له خبرو ښکاري چې یوازې بهرني ملاتړ ته په تمه دي. او هر کله چې د افغانستان په جګړه کې بهرنۍ ملاتړ دوی ترلاسه کړي بیا کېدای شي د جګړې طرف او اړخ بدل شي. ولدا یو بد پیغام هم لري او هغه پیغام دا دی چې د افغانستان حالت یوازې د بهرنیانو مداخله ته منتظر بولی دوی، یعنی که د بهرنیانو مداخله یې حالت په یو ډول باندې تغیریږي. په کار دا و چې په دې ناسته کې د یو افغاني تفاهم او د افغاني لارې چارې او حل باندې تمرکز شوی وای او د افغانستان کې د ورورولۍ او د وحدت پر فضا باندې خبرې شوې وای. متاسفانه د دې ترڅنګ چې دوی په دغه
که دلته راته لنډ وای چې د خلکو خبرګون به دغې څرګندونو ته څه وي، خلک به ملاتړ وکړي؟
ګمان نه کوم چې خلک د دوی ملاتړ وکړي، ځکه دوی اکثریت د همدغو کسانو چې اوس څرګندونې کوي په تیر کې ازمویل شوي او حتی له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا خلک د ازمایښت په هغه مدار کې دي او په وروستیو دوه لسیزو کې کله چې د امتیاز وخت و یوازې محدودو کسانو ته دغه امتیازات رسېدل او ولس چې دوی په سخته ورځ کې په کار لري هغوی ته هېڅ نوی امتیازات نه و رسېدلي. نو بنا زه فکر نه کوم چې د خلکو یوه مجموعه د دغسې کسانو چې هغه په تیر کې ازمایل شوي وي حمایت وکړي یا د ننګه وکړي. ولې بیا هم په فردي لحاظ باندې دا خلک ځینې ملاتړې لري، اما په یو مجموعي شکل باندې دا خلک نور په تاریخ کې لیکل شوي خلک دي او هغه تاریخ یې په اصطلاح تیر دی.
د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب و چې د عبدالرشید دوستم درستوی څرګندونه په اړه یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینه او پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه خبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیس یې په دندو ګمارلې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې د په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره راغورځي، سره شنی په یو بل نامه باندې، نو دې یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړي دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې، هغه هم په کورو باندې ننوځي. مشتدانه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشي وو، یعنی پوره مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کور ته ننوځي، نو د خلکو ته بېخي زیات مشکلات پیش کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي، اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې یې د خلکو کرکه زیاتېږي. د دې تلاشیو پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوې ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبه په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان او د دوه کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې یې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
چا چې دا ډز کړی د چا چې دا ستونزه پېښ کړې هغه نیول شوی ده او چېرنې دین روان دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده
د بلابل اورګانونو
فایل به سمخ ټکل په لاس راي موبایل تاسو
پلاوی په لوړه کچه ته
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیرونکي او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشروع بللې ده. بل ورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان صدر کړی. تفصیل له اسدالله الدین نور.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټول پوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. مکرون ویلی دا پلان هیڅ قانوني دریض نه لري او په خبره یې هغه سیمو کې چې جګړه تیر شوی وي ټول پښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلی د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکران کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلي او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکران کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته ادعا وکړه چې دغه سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. ام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپل کورنیو له میرمنو سره ډوډۍ خوړل ته نشي تللی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس ښه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکی مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنی کوي، راځي پښتنه ورزنی کوي، ته مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسېږي بیا نو پښتنه ترې کوي چې یعنې مونږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتک سره د خلکو کار نشته، وظیفه نشته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یا دغه مصرفونه خو لرې خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک واخستې لپاره نه هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلې چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
امارات له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره به راتله یا خپل فامیل سره به راتله، اکثره ته خلک به راتله، نو اوس چره شي اکثره ته پازابه ول هم کوي، پوښتنه ته کوي چې تاسو څوک استئ، دا د څه کېږي او هغه د څه کېږي. له ډاره خلک راځي، موږ کاروبار هم داسې بېخي مورجاتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعاوې ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هېڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوې وې چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دي چې هیڅ ښوونځی نه لري. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دي چې شاوخوا د نیم زره کور پکې آباد دي، خو هیڅ ښوونځی پکې نشته. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسېدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی، هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړې چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دیسي کلي غزنی مرکز ته کډه سوي، هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپلې زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې، یوازینی کس زه وم. خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافریو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای، اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته، خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسېدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزې چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو بوخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي، خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکان یې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درلودلی. له ننه څو کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستې م وه په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هېڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دیسیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسني حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي: موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ساجا رادو تا وندو کارو ریدن کو تا سلام علیکم. دا دا پاسپورت دا پارا دا مشکل دے مشران تو اچ لگا سانا کی دا لار مریضان دا دی خلق یو شبل شخ پر تا گرد بی خلار بند دی بی خلات خراب دے بی خلق مریضان دی نہ دا پاسپورت درک لگی گی نہ دا ویزی چم کار نہ کی گی لار بند دی و سرا دا مشران تو من دا پیغام ورسوا. سلام علیکم.
سلامونا آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پرېږدم په دې هیله سره نه شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پر امن او خوشحاله او چې هفته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادقه وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپله رویه افغانانو سره نه خا کوي؟ خو دا هر څه دوی لفظي خبره وي کې د زړه خبره دا نه وي، او باید چې موږ په دې خبرو نور دوکه نه شو. او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی موږ سره څه کوي. که چېر د دې ته متوجه نه سي، نو د موږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبانو حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د موږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک موږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د موږ حکومت نسکورولی شي. او همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او په خولې یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام، په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.